السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. مرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغه ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر اریک مایر به د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاري او ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړي. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیوالو جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیوالو جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د یو ورځنۍ لوب د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کټمندو په مولپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغه لوبلړۍ د دریمه او روسي لوبه د حمل په شلمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوبو وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هانګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغه لوبو غوره لوبډله به د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوي او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی azadiradio.com. په بریتانیا کې د وی افغان خزینه فعالې د پناه ردیدو ته خبرګونونه. د خزو فعالان وایي دغه خزې د پناه ور دي.
هر هغه څوک چې د خزو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح کار نه ده.
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو ایستل ودروي. یو افغان کډوال وایي
حالات ډېر زیات خراب دي په هر ځینو کوڅو کې. البته چاپیا جوړ کیږي، خلک پوړل کیږي چې کیم ته دا غږ نه وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو.
یو شمیر خبریالان وایي له هیواده بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د نیولرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکون ماشاءالله خ مال ده خ نیالګی ده، خو خلک ډیر کمزور ده، زور نه رسیږي. کنه موږ خ کوشش کوو سمال خ پرزانه به باندې خرڅ کوو.
دا چې پسرلای دی او د نیالګیو خدلو ګټه چاپریال ته څه ګټه رسوي په دې اړه درته یو ځانګړې مرکه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روسل هغه چې د بریتانیا حکومت د هیواد ته د افغان خزه د پناه غوښتنه رد کړه په د هیواد کې د خزو بشري حقوقو میشت فعالان د پریکړه غیر عادلانه بولی. د دې ډلې زینوې ازادي رادیو سره خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړې په غندر سره ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت او د خزو د حقوقو پراخ سرغړونه په کتو د دې خزو ژوند به حالت له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. دوی وایي چې باید بریتانیا په دې ډول پریکړه له سره کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
روسته له هغه چې د بریتانیا د حکومت لخوا د وی افغاني خزې د پناه غوښتنې درادولو په اړه راپور نخبار وسول، په دغه هیواد کې یو شمېر میشتو افغان خزو د بریتانیا د پریکړه غیر عادلانه بولی او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي. په بریتانیا کې ځینو میشتو د بشري او د خزو د حقونو فعالانو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د خزو د حقونو پراخ سرغړونه او په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت په کتو دغه هیواد ته د یادې خزې بیرته ستنول به له ګواښه خالی نه وي. له دې ډلې مریم مصطفی
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان.
دا واقعا اندیښنې زیاته ای د افغان څو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړي توګه د هغو چې د بشري حقوقو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستې ډیر اندیښمنون کړه. د بریتانیا په شان د خزو د حقوقو ملاتړو هیوادونو له لوري د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو خزو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا پریکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه ولاړی وی
نه دوه ممیار زبونو پر بنسټ. په بریتانیا کې د ښځو د حقونو بلې میشتې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جندر اپارټاید جریان لري. یعنی معنا دا چې د افغانستان د ښځو او د ښځو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډیر زیات دي، هغوی شکنجه لاندې دي، هغوی حقونه نقضیږي، او هر هغه څوک چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده، او په دې پریکړې باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي.
بریټانوی ورسپانې کارت یان تازه راپور ورکړای چې د بریټانیا حکومت د مستعار مینا نومي وی افغان خزي د پناه غوښتنه رد کړې ده. په راپور کې راغلي چې مینا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخ او وروسته یې بریټانیا ته پناه وړې ده. د کارت یان پټکو د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو خزو چې د خزو د پیاوړتیا لپاره یې د کار لامل د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي، او دا چې د لویدیزو پروژو سره به یې همکاري اسناد او شواهد وړاندې کړل، د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې منل. خو د 2023 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو له مخې د شپږ ویست افغان میرمنو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه هم د بریتانیا د حکومت لخوا رد سوي دي. د ګارډین پر راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیه ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوي چې ته کبیرته افغانستان ته ستنسي د زورونو یا زیان له رښتینی خطر سره به مخ نسي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته افغان خزي د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ شوی دي. یو شمیر هغه خزو چې د دې محدودیتونو په خبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیان شوي او څمودي د دوی په زندانونو کې تیر کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د خزو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډیری افغان خزي له دغه هیواد ووتلې او ګاونډیو هیوادونو یا امریکا او اروپا ته کډوالې شوي.
په بریتانیا کې مو د وی افغان خزه د پناره د دوه خبرګونونه واوریدل. اوس پر راښودې چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښته چې له هغه هیواد د افغان کډوالو د استلو جبري لړۍ ودروي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیول او له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبره شوی، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په 14مه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لګکی د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنون کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو گاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی، او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلی په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بې اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډی کې د ای سی سی کارت یو درلودونکي افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو، اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممداده تر څو موږ ته دغه کوم وخت سره کړو دغه نور هم په سیلاله ګوګوت کې تر څو خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډې کې میشته یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس شدې په زور زمونږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیم ته لیږي او حاجي کیم نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواده په خپل خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري ایجنس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني نو دراپورونو پر بنسټ پتیرو څور ازو کې لزګون افغان کورنۍ چې د سی سی کارتونه درلرل د تورخم للارې افغانستان تستنی شي. د غراس پرون دان ورسپانه د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خارا د 14,113 افغانانو د استلو بهیر پایل شو. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې د سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څباند یو نیم سل کسان نیولې دي.
azadiradio.com
د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول ویدیزو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د محل په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبري علي مې کول ورسره او هم د وی خبرونی په اونې کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیس کارکونکو و نو ما وړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غوړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډېر لري په نورو کارونو پوښتئ.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه غاړې ستل کیږي چې مش باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه دی لا ګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولی مش په هغه خپل مسلکونو کې چې مش د افغانستان کې درلودل یا اوس په لاغه توانایي تر اوسه پورې رساله ده مش تکارا کوي سدا بډیر شي.
د رسنیو څېړونکو او ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبرو وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری د اوسپنورو چارو ان ډېر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالان مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه ورتیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبريالان د غشان وکولای شي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې شي.
به همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی، یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بله پاڼه مو جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاق راډیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونه لرو.
یا د جرمنی په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیز کارکونکي لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي، یو وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتی او میولرونکو نیالګی راول شوی، خو د خلکو اقتصاد یاري نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوه د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زوره نه رسېږي. کنه موږ ښه کوشش کوو سه مال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو. دا د ګردیز قوري سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځانبسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په حیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل دا شی مې دا واخیست لای 3000 لای 2000 روپۍ چې حکومت ته شي خو سره وکړي د خلکو خارج ته دیو ضرورت پیدا شي.
نن سبا وخت یې حواله ځای په ځای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډېر دي، هر شی ستا نور تم واکو چانی اخیستی په کار دا وای اخلي وی لګوي. حکومت هم په کار دا مرسته کوي، کومک کوي او ته ورسوي ټول هغه ته ته ورسوي خلک مطلب کوي دي. ونې
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوالرونکو نیالګیو لپاره ډیره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاودین وویل
باغونه خو څو وارې طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نیمشته دي، چې راکوي نه نومان هم نیمشته دي، راکوي نه راکېږي نه. ډېر دا ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښې مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه شک بسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوي محمد امین هاشمي وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجې تخصیص کړې وه، چې په باندې شپږ زره نیاله واخیستل شو د چهارمغزو او هغه د پکتیا ولایت په نهه ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چهارمغزو نتیجه پکې ورکړې ده، هغه توزیع شولو او خلکو ته ورکول شول. کوشش وکړو چې د راتلونکي لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتونه خالي شوي دي او یغو د احیا او دغه د سرسبزي لپاره ترتیب برابر کړو.
د یادونې وړ ده په عموم کې په پکتیا کې د سپرنی موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي، او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزي او د زینو نور ونو وچی او لمدې میوي خه نتیجه ورکوي. خو د مڼو خو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.
اوریدونکو په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې په سرلای د نور څه کول پکار دي تر څو چاپیریال تازه وساتل شي په همدې اواړوند نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقیق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب سرلای لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکونو پر رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سی په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي سی په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سی او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سی. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سی موږ دا کینولی نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دومره خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دا عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خورا باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذباله پر سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په کارو باندې بدل کړي.
د دې اوسوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو قوتي هم پراته په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې اویلې ولرو او اویلې کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچېر وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخشي تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی پر د پډیر خشکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سیدت ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوی لدينه سزایی کې ال دی واچی دوی ډیر زیات خوره دوی تولید وایي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولی وړو کې مدیریت غوړي سي خلکو کې د احساس څنګه پیدا څنګه د احساس د درک د مسولیت هو کې ستګ کار کې سهم واخلي ما یو وخت سي په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسالت د حیوانات زبح کول لکه کوشترګای او طویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع وه یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې سي ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سي په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ده راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله سي دغه د کوشتارګان سي ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټې ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شي برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نسب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره سه خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بیل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړ کې اچولای شو دغه په واس باندې پنځه کڅوړې خپل کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وې ساتي ته فقط په شکل باندې لکه کې د خپل سودا ترخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په د خزانو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی د ویالو ته دلوي نو ویلې ته سیدا ولوې ده د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د زوب د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل ښار کې دا ټول ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندي کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار ده د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شان کچیر زموږ ودول نه کوي ا دې اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حد اقل دوه درې غوټي ورکي غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړي غوټه باندې بدل کړي بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخل صاحب ک د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلای کې کچې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګره اوسي دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه غوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې سي حداقل مثلا دوه متره ژوره ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او د تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب سي د اوږده مهال کې د او د مزکی لاندې واټر ټیبل سی ورته وی یا د اوبو د ساته د مزکی لاندې د راپورته کیږي بیا د سره راپورته سو د مزکی کې نامه زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سی خنو مولګي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
پاسې
اصل کې زه د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بے دند هم درلودله. نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پټیل چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روحانه علی لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشرم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خاطر لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دی. بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښي پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښي پوهنځی و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هیواد بهر ده. نو دا زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شي سپ تاسو ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي انګلیسي ادبیات مو والی دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره راوي
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتل زره سخت ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کوم لغې کې مزړی زیات لایق وم ولی په ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و ام ځا مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولی په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ نور مکاتب ته ولیږلو هلته چې کله ولیږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روښان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجود دی. نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي څوک غواړي دوم نمره شي. نو دغه کله چې موږ روحان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو وه هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د باعث شو چې زمونږ بیا لږ زره علاقه مندي له درس سره کم کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلل شو بیا هم مونږ خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه پالی درجه باندې فارغ لو ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 کټه و بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتیشل
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرشتون د ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره څومره تفاوتونه وو په شي صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس والی ننګرهار کې مو بیا درس والی او اوس چې کاناډا ته تللی یاستي اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان د نن هغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني
یو خود د تعلیمی برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته دوه غمره خوندور کیږي که موږ په کابل کې هغه ډیر خوندور بیا چې موږ لغمان کې هغه تراغې ډیر خو بیا په لغمان کې چې موږ خپل ولسوالۍ خپل سیمه کې هغه یو نوبل ژوند چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلې ولی امیدوار دي ولی یو تعلیمي برخه چې وا تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیاتي هلته د تعلیم کوالټي نورم ډیریږي موږ چې کوم خپل هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې هلته کوالټي ډیره ضعیفه او هلته به زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټول ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغه به ما ته زده کړې راکولې او هم جنان به زما استادانو هم چې چون زیرک او لایق شاګردوم یعنی په لومړي ځل ځل ته شاګردوم دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړل زمنګ په مکاتبو کې د تنظیم د پاره د مکتب ځل ته د یو نوښتګر مطالعه په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې لپاره زه لایق ځکه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې الته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه الته چې د خواني استادانو مکسر د نه هم نه فارغ ول چاتر یو لسمه پورې مکتب لوسته نو تبا ناوي او عمر مسلکی نه ول نو د دې لپاره الته د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه و بیا بل اخر چې زه لغمان ته راغلم لغمان به تر اوازه کدل ته نیو استادان داغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شل دولسم پاسان استادان الجنی او بیا یعنی دا موږ په هغه وخت کې غلیمتو چې موږ خاصه تو غلطه بیا د دارالمعلمین څخه به موږ استادان مسلکی فارغیدل یعنی لسانس به منول د اقل څوار لسم پاس کې راتله لغه دارالمعلمین څخه بیا فارغیدل یعنی د اقل نسبتا موږ مسلکی استادان درلودل بیا نو هغه دوره ترته د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوړه و بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زمونږ د پانتون دوره و هغه بیا په ننګرهار کې حتی التم په ابتدایي کلونو کې په اول سمستر کې مشکلو ولې بیا په دوم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چاغوي د اکسفورد څخه فارغ ول په بهرنۍ هوادونو کې خپل ماسټریانه اخیستې وی او پی ایچ ډی کړو بیا غوي التزمنګ چې کړو استادان شو نو زمنګ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې و دا بیا یو بل پړاو ته لاړله الته بیا موږ ډیر ځات مسله کې شلو بیا ترڅنګ چې د موږ د زمنګ ټول ټولنیز ژوند او سیاسي ژوند چې دا بیا زمنګ د امدی د پانسول دورې څخه شروع شو دلته یو خو بمزدا کړی کولې بل خو ټولنیز او سیاسي مسایلو ته مخه کړله امدا و چې بیا دا د زمنګ په دې د تحصیلي ژوند کې لوی نوې انقلاب راوسته بیا دراغینه ورسته چې بیا موږ د ماستری په نیت باندې هندستان ته لاړلو چالتہ موږ ماستری وکوله بل اخره الته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټکنالوژیک شو یعنی الته موږ د ټکنالوژي سره آشنا شلو موږ د ځکه د اوی د هندستان زده کړې چې دی هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو وادونو تنې نو منځنۍ آسیا د ډیرو وادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو وادونو څخه دا غوې زده کړې چې دی ډیر زیات هغه په د ټکنالوژي پر غانه باندې سنبال دي نو البته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بيخي لا زموږ د پاره یو نوې زموږ په ژوند کې یو نوې تغییر یو نوې تبديل چې بل اخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله به تر نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماستری په دې هله چې د پی ایچ ڈی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چا سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زمونږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زمونږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنی چې مونږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کې ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ اره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا حداقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، تاسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا وروستاړی دی دا به مې چې ویلي، نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خندل ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نشي چې زه پښی یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ بزده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشې سبوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ور باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې یو هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسی ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې ومه، لکه زه د انګلیسی ادبیات یو فارغ محصل یم، ولې زه چې کله د انګلیسی ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسی ژبه خبرې نه شوې کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسی خبرې وشي کولی. انګلیسی ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کیږي. اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ کچزم تک الته پختنی په انګلیسي وکم، الته زما ټول ورځنه ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه مجبوری مچالته دا محیط سره ځان به عیار کما، او دا محیط ما ته دا ژبه په خپل زده کی، دا محیط ما اډاپټ کی، او دلته سره مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې. همدایل د ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د غوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي. غوی د ژبې په خپل په دې مکاتبو کې یاد، یعنی غوی په ادبیاتو نه پويږي، غوی په دې نه پويږي چې دا ژبې سره کوم جوړه شو او څنګه دوی زده کړل، بلکې مګه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی. یو خدای د محیط موضوع ده، بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پونتونو یا کورسونه نه، بلکې دوی کولای شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي، انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرور دي، د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب ته چې یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه ورته چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرون مین په نامو دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې چروان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروری مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. دا ځینې فلم لکه اوینجرز په نامو ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلای، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي.
په بخښنې سره پښې صاحب، ښایي زیاتره ځوانان همدغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یواځینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزینی زمانه موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی. دا غي پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کاغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کی نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږی خودل دي کاغه راډیو وي کاغه تلویزیونی برنامې دا خاص تر انګلیسي مجلې لاغوي چې قدرې وکابلري کوي کی لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کی په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې ده هغه پر رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی ځکه دلته ژوند کومه دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي ما مثلا یو ورکه مثال تاسو ما غوړځ زه یو چیرته یو ملک دلته یو څوک خدای پامانی مې کول او سره هغه ما ته چې هاف ا ګډ ون ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وی چې تر یو ډیر یو څوک خولري یو څوک خولري یا یو څوک ولري خولري یا یو شای خولري ما زما په فکر کې دغه و ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پامانی و چې خو وخت ولري دا د پوره دا نوی اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او لنوي فلمونو کیږي کچیر او بیا خاصتا دې کې هم د دې لیسننګ کوي کیږي هم د دې سپیکینګ کوي کیږي دا دوه شیان د دغې او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوی کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم می نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسنه دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زرګون انسانان په یا په لکونه انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبه زده کړي دي دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا درسنه نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډیره افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنی نه دی په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دی مګه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی هندی ژبه زده کړی دا که فکر وکوي ډیرخ هوادوال زمونږ په هندی ژبه باندې خبرې کوي او پویږي که خبرې ونه شي کولای د عقل پویږي نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه د دوی کوم رسنۍ چې تعقیبي دغه تاثیرات چې دوی د زده کینو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کوو چې زمونږ په نه مصرف شي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم د نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو هغه د انټرټینمنت وخت زمونږ دې هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یو ژبه زده کو چې هغه لاري چاري چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې
په شي چې تاسو مسافرین کړی دا د رینا لاوه چې اوس په کاناډا کې هستي هینت هم تللی هستي په دغه مسافرې مو ده کې مو څه داسې تجربې او لاسترولنې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي
اګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري مونږ ځینې انسانان چې هغه غواړي ډیر زیات متحرک وي او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه ډیر زیات لاسر وړنه ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامې دلې شي زه ډیر زیات نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی مال ته د افغان ځوانانو په استاجټوب سپیچ درلود زه د نړۍ سو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې ده مثلا ما نور د سولې ځینی جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو اورګانایزیشنونو نه مې ګټلې ما هدف دا ده کچیر ته مونږ واړو چې لړۍ سره نږدې شو مونږ باید متحرک شو مونږ باید ډیر زیات فرصتونه چې لیپ نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تراغي پوری ورسیږي یعنی مالی منابع ته ضرورت نه لري مونږ ډیر زیات نړیوال چې هغه سکالرشپونه معرفي کوي په مونږ باید د دې خلکو اورګانایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو دا وی ویب سایټونه وګورو ډیر ټولنی دي په نړۍ کې اورګانایزیشنونه دي اسوسییشنونه دي یا د یو ان برخه ده یو ان وی برخه ده دا ټول هغه خلک دا اکبر هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیز برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دی کانفرنسونو او نور برخی لري مونږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دې ویب سایټ ته لاړ شو دې برنامه چکو راتلونکي پروګرامونه چکو ورته اپلیکیشن ورکو مونږ چې څومره وغواړم زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه ولې دومره هدا پورې تشویق شلم هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ماته پروپوزل راغی نو زما ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کومو نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات دی سبب کیږي چې تاسو ډیر زیات بندې دروازې را خلاصي کی نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټ شي مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت نه راځي مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو مختلفو شخصیتونو ته مختلفو اورګنایزیشنونو ته ترڅو دا غوي لښتا فرصتونو څخه استفاده وکړو
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسی وګرځي چانس د دروازه نه ټکی
اڅ وخت کې تاسو څنګه راځي چې تدا کار وکړو تر څو چې تاسو ورتیا څنګه ګوري تر څو چې تاسو هغه مین او محبت په فیلډ کې څنګه ګوري تاسو احساساتو نه ګوري هیڅ څوګم تاسو دا هغه نظر کې چې تراشه دا کار وکړو ځکه ستاسو ظرفیت نه سو خبر نه یغه څنګه تاسو یو چدر کې ټول د نړۍ پونت موږ مکتب ته ځو ځان ټرین کوو پونتون ته ځو درس وایو بل اخر ځان آماده کوو یو چا خپل ورتیا خيو هغه موږ ته دند راکې یو چا ته موږ خپل ورتیا خيو اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه مسلکی دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو دعوت کوي هغه خپل غوښتنیم باید هغه پوره کړي خپل ضرورتونه باید پوره کړي نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کرایټیریا سره تور ته برابر ووسی نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تاته پر هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تلته جو هغه دې پر هم هغه خلا ډکیږي هغه خپل ضرورت لا سره وړي نو دې ته پر هم باید تر نورو پورې خپل ورتیا ورسو ډیر زیات باید د خپل ورتیا په خودلو کې سپین سترګي وسو ډیر زیات سپین سترګي یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه خپل سکه کوم هنر کلرو کوم مسلک چلرو کوم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در سوالو هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زورګونه ډالر ګټي ام دې د پاره چې خپل ورتیا ویخي ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي خپل ورتیا کوي په زورګونه ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زورګونه انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک کې فالکرې دا غیل خوانه مثلا بزنس کې دا غیزنه خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولیا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خره خپل لغه ورتیا به خرچي په نړیوالو باندې دا ګور ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري دوی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړې دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅو هم بس تا ایت کیږي هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب وخت نه دی او د دې نه چراغ لې خې خبرې دی وکړې مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل د پاره او د غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل د پاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي لته تاسو مننه تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو
গুল গুল پیغل جلی خون یاری تا پیغل جلی خون یاری تا پیغل جلی خون یاری تا پیغل جلی خون چند نزدی تجربا وقت زدگی چند نزدی تجربا وقت زدگی گل بلی گل گل بلی